Bosan.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باوري چې کابل کې چاودنې د ماتصدی ویان ضیا ودان او دوه نور همکاران یې وژلې دي. اندونیزیا د هغې مسافرلوونکي الوتکې ټوټې او د مړیو جسدونه موندلي چې پرون له پورته کېدو وروسته سمندر کې ولوېده. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو په مخکې د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر د زیاودان او د هغه د دوو همکارانو د وژل کېدو په غبرګون ویلي چې څوک د هیواد ځوان او تحصیل کړی قشر لمنځه وړي. د ملي اردو د 212 پامیل قولي اردو چارواکو ویلي د بغلان تخار په لوی لارې د طالبانو په چک پاینټونو بمبار کړی او اته وسلوال طالبان یې وژلي. او د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. پوره خبرونه د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی په پلازمینه کابل کې نن سهار په یوه چاودنه کې د عامه تصدۍ د ریاست د ویندوی ضیا ودان په شمول درې تنه وژل شوي دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی ودان نن سهار 9 بجې د کابل په کارتینه او سیمه کې د هغه مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ښاغلی ودان دوه همکاران هم په دې پیښه کې وژل شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې پوروشتیو څو میاشتو کې ډیر شوي طالبان په لاس لرلو تورنوي. اخو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر د دې پیښې په غبرګون په خپل ټوټر باندې پوښتنه کړې چې څوک د هیواد ځوان او تحصیل کړی قشر لمنځه وړي. هغې زیاته کړې د وینې تویول باید ودرېږي، کنه سوله به هدیرو او ویجاړو ښارونو او کلیو ته راشي. د ملي اردو د 212 پامیر قولي اردو چارواکو ویلي د بغلان تخار په لوی لارې د طالبانو په چک پاینټونو بمبار کړی دی. د دې قولي اردو په اعلامیه کې راغلي چې افغان هوایي ځواکونو په دې بریدونو سره چې دوه ځایه، لومړی د کندوز بغلان په لوی لار او بیا د کندوز تخار په لوی لار، د طالبانو چک پاینټونه ویشتلي. ټول ټال اته وسلوال طالبان وژلي او نهه نورې ټپیان کړي دي. د اعلامیې له مخې طالبانو په دغو چک پاینټونو کې د خلکو موټر درول او تلاشي کول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سریویجایا شرکت بوئنګ 1350 الوتکه د جنوري په 8مه له جاکارتا هوایي ډګر الوتې وه او کالیمنتان ته په لار له رادار ورکه شوه. تر لټون وروسته چارواکو اعلان وکړ چې پاوز په جاوا سمندرګي کې د ژغورنې او لټون د عملیاتو پر مهال د الوتکې او انسانانو د بدن ټوټې موندلې. چارواکي اوس د الوتکې په تور باکس پسې ګرځي څو د الوتکې د سقوط علت معلوم کړي. په الوتکه کې دوش پته سوارلی او عمله ناسته وه. تر دې مخکې په 2013 کال کې هم د اندونیزیا یوه بوئنګ الوتکه لوېدلې وه چې پکې ټول ټال 109 سوارلی وژل شوی وه. د امریکا د استازو جرګې هلې ځلې ډېرې کړې چې راتلونکې اونۍ ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا شي. د ډیموکرات ګوند یو استازي ټید لیو په خپله ټوټر پاڼه کلي ټاکل شوی چې په جرګه کې د ده د ګوند غړي د دوشنبه پر ورځ د استیزا رسمي جزئیات خبره کړي. د لیو په وینا د ډونالډ ټرمپ د استیزا مواد د استازو جرګې د یو سل اتیا غړو له لوري تایید شوي. په استازو جرګه کې اکثریت د ډیموکراتانو دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور له مخې اوس له واکه د ټرمپ لرې کېده ګرانه ده، ځکه چې د نوموړي د واک دورې ته یوازې 10 ورځې پاتې دي. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوري پال ګوند مشر مچ مکانل هم پرون د خپل ګوند غړیو ته په یو لیک کې وویل د جنوري تر شلمې پورې چې ټرمپ واک سپاري کومه پروسه ممکنه نه ده. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي پرون وویل د دغه هیواد مرستیال ولسمشر مایک پنس د جنوري په شلمه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. رویټرز خبري اژانس د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو د نیویورک ټایمز په شمول ډیرو امریکایي رسنیو مایک پنس ته د نږدې کسانو په قول ویلي نوموړی د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ ویل د بایدن د لوړې په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. جو بایدن هم د ترامپ د څرګندونو په غبرګون کې پرونو ویل ښه خبره ده چې ترامپ د لوړې په مراسمو کې نه وي، خو بایدن ویلي په دې خوښ دی چې پنس د لوړې په مراسمو کې برخه اخلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ هیواد یې له تایوان سره د تماس لپاره په ډیپلوماتیکو اړیکو کې محدودیتونه پای ته رسوي. دا خبر په داسې حال کې اعلان شو چې په وروستي یو کال کې د کرونا ویروس له خپرېدو وروسته د امریکا او چین په اړیکو کې ترنګلتیا ډېره شوې ده. د چین ولسی جمهوریت تایوان د خپلې خاورې یو برخه بولي او د خپلواکۍ لپاره د تایوان د هرې هڅې په وړاندې غبرګون ښیي، سره له دې چې امریکا د ډیرو نورو هیوادونو په شان له تایوان سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د ډونالډ ټرمپ حکومت د تایوان ملاتړ زیات کړی دی، خو مایک پومپیو ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت له تایوان سره په خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو کې محدودیت چې د بیجنګ د خوشحالولو لپاره وضع کړی و نور پای ته رسوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. دا په داسې حال کې ده چې د دولت او طالبانو مرکچیانو دوه کې دویم پړاو خبرې پیل کړي او ویلي دي چې پرونی غونډه یې ښه فضا کې ترسره شوه. اروزګان کې یو شمېر سرتیري چې جګړه کې لاسته راوړنې هم لري شکایت کوي چې رتبې یې نه لوړېږي. انډونیزیا کې د هغې الوتکه ټوټې پیدا شوې چې پرون له مسافرو ډکه یو سمندر کې ولوېده. دویم نیمایي د ښځو په اړه پروګرام نور بس دی ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واوریدل، کابل کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې ریاست ویان ضیا ودان او د هغه دوه نور همکاران وژلې دي. چاودنه نن سهار د کابل ښار اتمې حوزې کارتینا او سیمه کې شوې. د ازادي راډیو خبریال کابل را سره دی، ستړي مشي غرمه مو په خیر. ګران همکار، د دغه چاودنې نور جزئیات څه دي؟ چارواکو یې په اړه څه ویلي دي؟
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه له غرمې مخکې نږدې 8 بجې د کابل ښار د کارتینو په سیمه کې رامنځته شوه چې لامل یې د افغانستان د عامه تصدۍ د ساتنې مطبوعاتي مسؤل ضیا ودان او مدني فعالیت هم کوو. ضیا ودان د پدې چاودنه کې وژل شو. د مقناطیسي ماین چې د په موټر پورې نخلول شوی و، د کورنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې چاودنه کې د ښاغلي ودان دوه نور همکاران هم وژل شوي دي، خو د هویت په اړه تر دې دمه څه نه دي ویل شوي او یو بل ټپي دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون دا حمله غندلې ده. د دې کمیسیون مشر شهزاد اکبر په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دا نه پوهیږي چې څوک د دې هیواد ځوان او تعلیم یافته کادرونه وژني. اغلی اکبر غوښتنه کړې چې سوله هدیرو ته نه راځي، باید د وینې تویدل ودرول شي. تر دې دمه د دغې پیښې مسؤلیت کومې ډلې یا کوم شخص په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې په وروستیو څو میاشتو کې ډېر شوي طالبان په لاس لرلو باندې تورنوي. د کورنیو چارو د وزارت په اعلانیه کې هم راغلي دي چې د وروستیو پیښو په تور نیول شویو کسانو په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې د طالبانو غړیتوب لري او د دغې ډلې غړي دي. دغه شان د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې په وروستیو کې تروریستي شبکې په کابل کې د هدفي وژنو په هدف باندې په کوچنیو ډلو تقسیم شوي دي او ورته پیښې کوي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي وو. ملودین صاحب، کوم وړاندې چې تاسو موویل د افغانستان په ګډون د کابل د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون په وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې او نږدې هر ورځ د کابل ښار اوسیدونکو د ورته پیښو شاهدان وي. څو ورځې وړاندې په کابل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید په یو وسلواله حمله کې وژل شو. له دې نه وړاندې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي په موټر پسې په نخلول شي او چسپکی ماین 14 کې وژل شو. لدینه وروسته د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خبريالان په نخښ شول او وژل شول. که څومره کورنیو چارو وزارت وایي چې د بیلابیل پیښو په تړاو لږ تر لږه لس کسان نیولې دي، خو تر دې دمه د سرنوشت په اړه سنوي چې دغه قضیه سرنوشت کوم ځای ته رسیدلې ده او بل اخره د دوی سرنوشت څنګه کیږي. که هم د افغانستان د خبريالانو بیلابیل ټولنو د خوندیتوب او د دفاع بیلابیل ټولنو د دغه قضیه په تړاو باندې وخت نا وخت د سیړونو غوښتونکي شوي دي، ویلي دي چې باید په علني ډول باندې نیول شوي کسان محاکمه شي او دوی ته په دې اړه باندې ټول حالات په واک کې ورکړل شي او کومې سیړنې چې کیږي هغه باید له ولس سره شریک شي، خو تر دې دمه په دې اړه باندې وروستي جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال وو چې ویلې نن سهار د ماین په 14 کې چې د کارتیناو په سیمه کې وشو د عام ساتنې د تصدۍ ویاند زیاودان او دوه نور همکاران وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. مخکې مو واوریدل چې په کابل ښار کې نن سهار 14 شوې ده، بیا هم پکې د عامه ساتنې یو ویان چې مدني فعال وو وژل شوی او دوه نور ملګري هم د 14 کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. تاوتریخوالی دا پیښې داسې مهال دوام لري چې همدا پرون دوحه کې د دولت او طالبانو مرکچیان یو ځل بیا سره جرګه شول. دوی دویم پړاو خبرې پیل کړي او پرون ماښام دواړو خواوو ویل چې پرونی غونډې په مثبته فضا کې ترسره شوه. دا چې نور څه بحثونه شوي دي او دغه خبرې چیرته رسېدلي د جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو بل خبریال له کابل راسره دی. ستړي مشي ګران همکار، د دغو خبرو جزئیات څه دي؟ پرون دوحه کې دغه غونډه څه ډول ترسره شوه؟ څه وایي چارواکي په اړه؟
دواړو لوري وایي چې د سولې خبرو د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه باندې پرون هم د بحثونه وشول، خو ښکارا دواړو لوري دې بحثونو نه خوشاله دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې دغه بحثونه مهم ارزیابي کړه او هیله یې وکړه چې دوام به پیدا کړي څو اجنډا په سم ډول ترتیب توحید شي او له هغه نه وروسته بیا هغه اصلي موضوعات یا د سولې د خبرو منځپانګه چې د هغوی ته مخ ته ولاړ شي. دواړه لوري د سولې د خبرو د اجنډا دغه بحثونه اوږده بولي او وایي شاید په یوه غونډه، دوه غونډو یا هم دریو غونډو سره پای ته ورسیږي او دغه بحثونه زمانګیر شي، ځکه د اجنډا ترتیب دې ته زمینه برابرې چې دوی خبرو اصلي منصفان کې تلاشي او لومړیتوبونه روښانه شي. څو بیا هغه مهم بحثونه چې د سولې د خبرو دي هغه منځ راشي یا هم خبرې په پیل شي او د سولې د اوسنۍ خبرې چې دي دغه پایله ورکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجي انوري هم ازادي راډیو سره خبرو کې د پرون ورځې خبرې مهمې وبللې. اخی ارجابي کړه وایي چې کوم مثبته فضا کې رسره شوې دي او دوی دې خوښ دي. همدا ډول نن هم دوی صاحب د سولې د مذاکرات په دوام باندې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه باندې دواړه لوري یعنی د افغانستان اسلامي جمهوري دولت پلاوی او د طالبانو پلاوی بیا سره کینی خبرې کوي. څو د اجنډا دغه اوسني بحثونه چې دي یو لوري ته سره ورسېږي، خو مهم ټکی چې دواړه لوري د پاس خبرې شي هغه یوې فایل ته د رسیدو امیدواري ده. دواړه لوري سره خبرې کوي، موږ سره خبرې کوي یا نور کوم سره خبرې کوي. دوی دغه یو بحث مهم بولي چې د افغانستان دغه اوسنۍ مسأله چې ده یا اوسنۍ بحران او شخړه چې ده یوازینۍ لارې دغه د سولې مذاکرات دي چې د همدې لارې دوی دواړه لوري غواړي چې پایلې ته سره ورسیږي. او د دې ځل خبرو په اړه باندې هم د دواړو لوریو نظر دغه دی چې دوی غواړي تر یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. داسې یوه پایله چې لکه بله په افغانستان کې دغه روان بحران یا ناورین یا جګړه چې ده پایله ورسیږي.
ډیره مننه. کور مو ودان په کابل کې د ازادي راډیو خبريال وو چې دوحه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکچانو د پرونی غونډې حال راکوو. دواړو لوریو په ورته الفاظو ټویټونه کړي او ویلي دي چې پرونی غونډې په ښه فضا کې ترسره شوه او پریکړه شوې چې دغه غونډې به همداسې دوام کوي. خو لا هم معلومه نه ده چې د خبرو دا پړاو به څو ورځې وخت نیسي. افغان چارواکو ویلي چې اوربند سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام څرنګوالی هغه مسایل دي چې په دغو خبرو کې به یادیږي او بحثونه به پرې کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. آزادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو اوري. اوس هم پام وکړئ د ورځې اقتصادي پیښو ته.
د آریانا هوایی شرکت مسولین د دغه شرکت د عوایدو له زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه شرکت تجارتي مرستیال سلیم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په 2020 میلادي کال کې د کورونا ویروس له ګواښونو سره سره هم دغه شرکت 3,400,000 ډالر عواید ترلاسه کړي دي. د نوموړي په خبره د دغه شرکت د عوایدو د لوړېدو یو لامل د لګښتونو کمول او سپما وه. د یادونې ده چې دغه شرکت په تیرو کلونو کې د مالي زیانونو خبره کړی و. آریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان لومړنی دولتي هوایی شرکت دی چې د کورنیو الوتنو سربیره یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم پروازونه لري. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سږ کال د میوو 1,320 تجربه نوي باغونه جوړ شوي چې دا د بڼوالو د اقتصادي ودې لپاره مهم پرمختګ دی. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله ساپی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو جوړ شویو بڼونو تر څنګ بڼوالو ته روزنیز پروګرامونه هم نیول شوي او د بڼوالۍ اړوند توکي او کیمیاوي سرې هم پرې ویشل شوي دي. د ننګرهار د کرنې ساتوی هڅه کوي چې په یاد ولایت کې په مسلکي ډول د میوو بڼونه جوړ او بڼوالو ته د عملی او نظری زده کړو زمینی برابرې کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3,090 افغانۍ.
زموږ خاګله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو پاتشونی موندلې چې پرون له پلازمینې جاکارتا له پورته کېدو 2 دقیقې وروسته په سمندر کې راولوېده. دغه بوینګ 2 ډول الوتکې د 8 عملیې په ګډون 2 سپرلۍ درلودې. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته چې دا مهال راسره د ټلیفون په کرښه دی. نوري صاحب، ستړي مشئ، د دغه موضوع جزئیات څه دي؟
بله لوژن صاحب، د اندونیزیا د دغه مسافر وړونکې الوتکې ټوټې پوځي لامبوزونو د جاوا سمندرګي په تل کې تقریبا 15 متره تر اوبو لاندې موندلې دي. د اندونیزیا د هوایي ځواکونو مارشال هادي تاجانتو په یو بیان کې وویل چې د پلټون کې ټیم لخوا یې راپورونه ترلاسه کړي چې وایي د سمندر اوبه رڼې دي، هر څه خریدل کېږي او دا دوی ته اجازه ورکوي چې د الوتکې یو شمېر ټوټې عمومي. نوموړي د دغه پیښې په اړه وویل چې په اوس وخت کې دومره ویلی شي چې دغه الوتکه راغورځېدلې ده. البته د پلټنې او ژغورنې په مخکنیو عملیاتو کې د انسانانو د بدن ټوټې او په هغوی پورې اړوند مشوک شیان هم موندل شوي وو. د اندونیزیا د سویجیایا د هوایي شرکت له دغې 2 ډول الوتکې سره چې 8 عمله او 450 مسافر پکې سپار وو، پرون شنبې په سیمه ییز وخت ماسپښین 2:30 بجې د پلازمینې جاکارتا له هوایي ډګر له پورته کېدو یوازې 4-5 دقیقې وروسته تماس پرې شو او د رادار له کرښې ورکه شوه. وروسته له هغې چې صوتي وسیلې د الوتکې سیګنالونه وموندل، د اندونیزیا چارواکو وویل چې د پوځ د لامبوزونو ټیم د دغې الوتکې ټوټې په نښه کړې دي. د فلایت رادار تلیدش انټرنټ پاڼه چې د الوتکو مسیر تعقیبوي ثبت شوي معلومات ښیي چې دغه الوتکه تر پورته کېدو وروسته مخکې له دې چې په 1 دقیقه کې 50 متره خپل ارتفاع له لاسه ورکړي، تر 3,350 متره پورې لوړه شوې وه. ویل کېږي دغه بوئنګ 1920 الوتکه نږدې 20 کاله زړه وه او مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترې کار اخیستل کېده. خو په اوس وخت کې د بوئنګ همدا 1920 ډوله الوتکې په نړۍ کې ډېرې الوتنې کوي او د دغې الوتکې د نوي ماډل یعنی ماکس 8 د اتومات کنټرول ستونزه نه لري. هغه الوتکه چې د مخکې په انډونیزیا کې د الوتکې د راغورځېدو د تر ټولو لوی پیښې سبب شوې وه په 2013 کال کې د دې هېواد د لیون آیر د هوایي شرکت بوئنګ 1920 نوي ماډل یعنی ماکس 8 ډوله الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د دې الوتکې د عملیې په ګډون ټولې 109 سپرلۍ وژل شوې وې. بلودین صاحب
ډېره مننه. همکار مو نوریاس نوری وو چې ویلې اندونیزیا د هغې مسافر وړونکو الوتکې ټوټې او پکې د مړیو پاتشونی موندلې چې پرون له پلازمینې جاکارتا له پورته کېدو څو دقیقې وروسته په سمندر کې راولوېده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ خاک له ازادي راډیو نه اوري که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي. پته ده ازادي راډیو .com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک د پانی آدرس دی. ورشي خوخه کې تاسو هم مینوال شئ او د پانه ملیونونه مینوال لري. روزګان کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر افسران ادعا کوي چې د دوی د ترفیګانو په ورکړه کې درغلي کیږي. دغه تل د پوسټو او قرارګاګانو په کچه یو شمېر قومندانانو ازادي راډیو ته ویلي چې کلونه یې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې تر سره کړي، بریاوي هم لري، خو تر اوسه پورې ترفی نه ده ورکړل شوی. نور په دې راپور کې اوریدل شي.
په اورزګان کې د پوسټو ځینې کمانډانان وایي کلونه یې د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې تیر کړي، خو لا یې هم نظامي رتبې نه دي لوړې شوي او ترفیګان یې هم نه دي ورکول شوي. په دوی کې چې ځینې برحال او ځینې یې له دندې لرې شوي ادعا کوي چې د دې ولایت په امنیي قمندانۍ کې اداري فساد د دې سبب سوی چې رتبې لوړې نه شي.
یو 15 مینه راباندې پټاو شوي دي، یو اول انتحاري راباندې ځان پټاو کړی دی.
دادو تلوشکلن سید شادی چی نظامی رتبه لومړی ساتن مندی او په تورجان مشوره دی. نموڑی وای د پولیسو په لیک کې تریوی لسیز زیات وخت تیر کړی او د پوستو او قرارګاه کمانډان پاتې سوی دی. سید شای چې د بدن ځینې برخې معلولې دي وایي 15 ځلې پرې ځان مرګي بریدونه سوي او له ګډو ماین چاودنو هم روغ وتلی دی. دی چې اوس هم د پولیسو د یوې پوستې قمندان دی. ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د ده تر لاس لاندې وه اوس یې رتبې تر ده لوړې دي. سید شاهي ادعا کوي چې د اروزګان په امنیه قمندانۍ کې طالبان نفوذ لري.
که یو ډګروال د طالبانو په لیکو کې هلته اوسېږي دا موږ ته د منلو وړ نه ده او دا زه فکر کوم چې دغه زموږ خبرې دا تاییدوي چې دا د طالبانو دپاره کار کوي. نقش نشانی دی په دوی کې چې دی نه غواړي چې دغه خلک یو مقدار ته ورسیږي، ولی ولو دی پر د مخفي کار هم کړ دی چې د دولت د لیکو څخه وباسي. دا موږ ته دغه
سید شاه د هغه کسانو نمونه نه اخلي چې ادعا کوي چې د طالبانو سره لاس لري. د اروزګان د امنیه قمندانۍ چارواکو که څه هم د سید شاه د ادعاو په اړه ازادي راډیو ته له تبصرې کولو ډاډه وکړه، خو تر دې مخکې دا رد کړې وه چې د اروزګان په امنیه قمندانۍ کې دي د طالبانو نفوذي کسان واوسي.
لس کسه دولس مې زخمیان ورکړي دي په ښار کې. دا ګرد دنیا په خبره ده. زما نوم حاجي مرزا دی.
دا بې 15 کلن مرزا محمد دی چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د بېداک سیمې اوسېدونکي دي. هغه د خپل کور تر څنګ په جوړه سوې مرچل کې ناست وي او وسلې پاکوي. نوموړي وایي که څه هم له رسمي دندې لرې سوی خو بیا هم د خپلې سیمې ساتنه کوي. میرزا محمد ادعا کوي چې د حکومت د پیل رئیس د پوستو او قرارګاه د قمندان په توګه یې دنده ترسره کړې، خو نه یوازې دا چې د حکومت لخوا تشویق سوی نه دي او ترفیع نه ده ورکول سوې، بلکې په امنیه قمندانۍ کې پخوانی بست هم ورک سوی دی.
زما په دغه اووه کاله دا 8 کاله کېږي چې زه بس نه لرم.
ترپیه می نده کرده دا از مرش ترپیه چیزی در روزگان در ولایت اگر در پرخیش پر خاله جه نو آراغا چوک وزیپا اجرا کرده در نظامی خلق اگو تا پاملارونه نده سوی انا چاور تا کرده دا دا واس خلق چیزی دا اگر دا یا پرشوت تی پرشوت وار نکه زر رشوت نسمر کوال
میرزا محمد لمرکزی او ولایتی داری غاری چی دیتا جی حکوک وار کرده هغوی حساب دیور سره وسی که خدمت کړی وی ترپی او بس دی ورکول سی او که نوی کړی حساب دیور سره وسی د اورزګان د امنی کمانډانی له چارواکو سره مو د دیاب سرانو د شکایت پاړه تماس ونیو خو غوی له سویلو ډاډه وکړه خو تر دې مخکې د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد منلی و چې د دې ولایت په پولیسو کې اداري فساد شته او د شته نامنو یو سبب هم همدا فساد او د خیالي پولیسو موجودیت دی شیرزاد ژمنه کړې وه که په دې ولایت کې د پولیسو په لیکو کې د فساد مخه ونه نیسي نو دنده به پرېږدي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیویي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
اوس هم له غزنی درته یوه جالبه کیسه لرو عزیز الله اوس د سړک پر سر نه بلکې په سړو خونو کې بېوزلو ماشومانو ته درس وایي عزیز الله قادری هغه رضاکار ښوونکی دی چې خپلو لسګونو زده کوونکو ته یې له باد و باران او واورو څخه سرپناه موندلې د ده ډېر زده کوونکي ماشومان او د بېوزلو کورنیو هغه یتیمان دي چې د ښار په واټونو کې سپیلني دودوي د خلکو بوټونه رنګوي او یا نورې مزدورۍ کوي عزیزالله قادري تر دې مخکې د ماشومانو ته د سړک پر سر درس وایي نور په دې راپور کې اورېدلی شئ
ملالۍ تقریبا 8 کلنه ده دا په غزنی ښار کې له خپلو دوو ورونو سره یو ځای کری ورځ د خلکو د بوټونو په رنګولو تیروي او له دې لارې خپلې بېوزلې کورنۍ ته خواړه مومي خو ملالۍ مازدیګر مهال د کابل کندهار پر لویه لاره د بلخ دروازې تر څنګ په یو زاړه تعمیر کې دوهم پوړ ته خیځي دا له لسګونه هغه نجونو او هلکانو سره یو ځای په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي چې په کم عمر کې د خپلې کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو دروند مسؤلیت ورتر غاړې دی دا ودانۍ هغه خونې چې د لارو کوڅو څخه دا ماشومان پکې د درس لپاره راټول سوي هندارې ماتې دي که څه هم پلاستیکونه پرې نښلول سوي خو بیا هم خونې سړې دي لاندې له سړک څخه د موټرونو شور او هرانونه هغه څه دي چې ډیری وخت په دې ټولګۍ کې ماشومان د یو بل او ښوونکي خبرې سمې نسي اورېدلی خو ملالۍ خوشحاله ده چې د سړک د سر پر ځای اوس لږ تر لږه تر یوې سرپناه لاندې زده کړې کوي عزیز الله قادری چې د ماشومانو ته ویړیا زده کړې ورکوي وایي دا ماشومان د ورځې په سړکونو خواري مزدوري کوي خو مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راټولېږي دی وایي له نن څخه دوه کاله وړاندې په سړکونو د کارکوونکو ماشومانو د راټولولو او روزلو فکر ورسره پیدا سو خو څو میاشتې مخکې وتوانید چې دا ماشومان د غزنی ښار په یو پارک کې سره راټول او درس ورته پیل کړي د قادری زده کوونکي ډېر هغه بېوزله ماشومان دي چې پلرونه یې یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشهیي موادو روږدي دي دې ماشومانو ته د خپلې کورنۍ سرپرستي ور پر غاړه ده او له همدې کبله د ښار په واټونو کې کار او خواري مزدوري کوي قادری وایي دا ماشومان پر دې ټولنه د نورو ماشومانو په څیر د لیک لوست زده کړې حق لري قادری وایي دغه ماشومانو د ښه راتلونکي یا زده کړو ورکولو لپاره د ښار له ځینو تجارانو او نورو کسانو څخه پیسې راټولوي دا قادری په خبره د دې ماشومانو شمیر تر سلو تنو رسیږي چې عمرونه یې له وتر ولس کلونو پورې دی پنځلس تن نجونې هم پکې دي د افغانستان په ښارونو کې د هغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې بېوزلۍ اړ کړي او په کم عمرۍ کې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو درانه مسولیت ته اوږه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي یوازې د غزنی په مرکز کې 1522 تنه هغه کم عمره ماشومان دوی سروې کړي دي چې په ښار کې په درندو کارونو بوخت دي، خو تر دې څو چنده زیات په ولسوالیو کې هم دي چې لاسونه یې کوچني خو ورلغاړې کارونه درانه دي. پر حکومت مرستندویه ادارو سربیره د قادری په خیر د داوطلبو افغانانو لاسنیوی کولی سي د دې ماشومانو درانه پیټي سپک او د ژوند لوری په ښه خواور بدل کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دویمې نیمایي ته ورسېږي.